السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه ولایت په ولایت خبرونه ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده. نن په ولایت خبرونه کې د افغانستان د پکتیکا ولایت د ستونزو د خلکو د غوښتنو او دغلته د چارواکو د څرګندونو په اړه خبرونه کې اوریدل شي. تاسو هم کولای شئ چې د تلیفون له لارې په پکتیا کې د ستونزو او دغراس د پکتیا د ستونزو د حل لپاره پیشنهادونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ. خوله هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان امنیتي ځواکونو نن غرمه د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې مځکني پراخ عملیات پیل کړل. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي، او د پاکستان له واکه لرې کړه شوي صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد پر ستره محکمې نوي انتقادونه کړي دي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو نن مځکني عملیات پیل کړل. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د میرزا اولنګ سیمې د بشپړې تصفیې په هدف پیل شوي دي. طالبانو او داعشیانو تېر شنبه په میرزا اولنګ کې یو ځای حمله وکړه چې د چارواکو په خبره لسګونه کسان یې ووژل، او لا هم لسګونه کورنۍ هلته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابند دي. په میرزا اولنګ د شاهین قل اردو هوایي او توپچي عملیات دوه ورځې مخکې پیل شوي وو، خو مځکني فی عملیات د محلي چارواکو د پرله پسې غوښتنو پر اساس نن پیل شول. په دې عملیاتو کې د میرو اردو ځواکونو سربیره د سرپل ملي او سیمه ییز پولیس، محلي پاسون کوونکي، او په شمال زون کې د ذوالفقار کنډک کمانډو سرتیری ونډه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل دی په دې پریکړې ته نږدې شوی دی. سپینې ماڼۍ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ چې د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلا مشورې پیل کړي دي. بل لور ته د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین پرون له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې تګلاره اعلان کړه. مکین پیشنهاد وکړ چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات سرتیری واستول شي، او هغوی ته دی پر وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د بریدونو زیاته ازادي ورکړل شي. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي په چار اسیاب سیمه کې د جوړیدونکي شاتوت بند ابتدایي سروې تیر کال بشپړ شوې ده، او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي. دا نوموړي په وینا د شاتوت بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي. هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتوت د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. د پاکستان له واکه لرې کړه شوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله پر سترې محکمې نوي انتقادونه وکړل. شریف پرون د ډیموکراسۍ کاروان په نوم د استل شوي لاریون په دوهمه ورځ دغه انتقاد وکړ. نواز شریف چې د شپې په جهلم ښارګوټي کې تم شوی و، په وینا کې ویل د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ، او زه په یوه دقیقه کې له واکه لرې کړم. شریف ویل دا نه یوازې د یو انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رایه ورکوونکو سپکاوی دی. دغه لاریون له اسلام آباد څخه پیل شوی او تر لاهور ښار پورې به دوام کوي. نواز شریف دوه اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دی بې صلاحیته اعلان کړ چې له پاکستان بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو د رانیولو په تړاو پیل شوي و. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیته وبله چې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د استلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ له پوتین مننه وکړه چې د ده په خبره په معاشاتو کې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې په نیو جرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون رسنیو ته وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll. I'm very thankful.
Davis غواړم له پوتین مننه وکړم چې کوم هڅه کوي ډېر سپما وکړو. زه یې مننه کوم چې د ډېرو کسانو د تک زمينه برابر کړه. اوس به د تنخواګانو لیست لن شي. هیڅ دلیل نشته چې دغه کسان بیرته روسیې ته ولاړ شي. موږ به ډېرې پیسې وسپمو. دا لانه د سرګنده چې ولسمشر ټرمپ په دغه سرګندونو سره غوښتل ټوک وکړي او کجدي و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت وویل امریکا د په روسیه کې د خپل سفارت او قونسلګرۍ د کارکوونکو له ډلې څخه 555 کسان کم کړي. دا له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي. دغه روسي ډیپلوماټان تیر کال له امریکا وایستل شول. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ کړی دی چې 48 تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې وویل زنداني فعال سرور کرامیتوف یو عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ هم اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روان اګست میاشت په 8 هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تاتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې په 10 بند او 10,000 روبل جرمانه محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو لویدیځو ډلو په روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې ولایت په ولایت اونیز پروګرام په ژوندې بڼه یا مستقیمه بڼه خبريږي. د ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیکا ولایت پر مختلفو پرمختګونو، ستونزو او حل لارو خبرې کوو. دا پروګرام زملالی بشیر پر مخړم، تخنیکی چاره میر احمد صافی پر غاړه لري. لکه څنګه چې مو ویل په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت لوالي سره د دې ولایت د وضعیت په اړه خبرې کوو. پکتیکا ولایت د افغانستان په جنوب ختیځ سیمه کې پروت دی او تر 400,000 زیات اوسیدونکي لري. د دې ولایت مرکز شرنه دی او اورګون یې تر ټولو لوی ښار دی. د شمال لور ته پکتیا او خوست ولایتونه دي. ختیځ لور ته شمالي وزیرستان، بنو او جنوبي وزیرستان دي. لویدیځ لور ته غزنی او زابل دي او د جنوب څنډې ته بلوچستان دی. په دغه ولایت کې مهم فصلونه د غنمو، جوارو، انګورو او پنبه و دي. د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام کې مو د پکتیکا والی الیاس وحدت صاحب میلمه دی. تاسو اوریدونکي کولای سئ په دې پروګرام کې له موږ سره ګډون وکړئ او له والی صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کولای سئ. ازادي راډیو ته پر دغو شمیرو زنګ وهلی سئ: 0992030 او 0500822055. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د پکتیکا والی صاحب مو ولایت په ولایت خپرونې ته میلمه دی. والی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی که د پکتیکا د وضعیت په اړه لنډ راته معلومات راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. لومړی زه غواړم یوه لنډه یادونه دا وکړم چې د نفوس په اړه تاسو وویل دا 3,500 نفوس لري. دا هغه احصایه ده چې د افغانستان مرکزي احصایې په غیر رسمي ډول اخیستې ده. په عیني وقعي ډول پکتیکا ولایت تر 1,000,000 هم زیات نفوس لري. دا د هېواد په جنوب ختیځ کې پروت نما غرنی ولایت دی. 13 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. 350 کیلومتره د دیوین پرځی کرخه لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بلوچستان شمالي او جنوبي وزیرستان سره موږ هلته لګېدلي یو. او په دې خوا کې پکتیا او خوست او غزنی او زابل سره د پکتیکا ولایت یوه ځانګړنه دا ده چې دا د دوو لویو ولسوالیو نه جوړ شوی دی چې هغه وخت د لویو ولسوالیو کټواز او ورګون. هغه وخت خوست ولایت هم یوه لویه ولسوالي وه. خوست په ولایت باندې بدل شو. کټواز او ورګون دا باید په خپل وخت کې ولایتونه شوي وای. خو ولایتونه نه شول، دواړه سره یو ځای شول. د دې نه یې د پکتیکا په نامه ولایت جوړ کړو. نو ورګون د نهو ولسوالیو مرکز دی چې شرقي برخه ده د پکتیکا او غربي برخه بیا د کټواز خوا ده. د کټواز په نامه یادېږي چې مرکز یې زرغونشار یا خیرکوټ دی. او د اوس وخت لپاره د پکتیکا ولایت مرکز هماغه خرنه ده چې یو وخت ولسوالي وه. نو د پکتیکا ولایت اقتصادي وضعیت دا د نورو ولایتونو سره فرق کوي. اوسیدونکي بې وزله دي. دلته زراعت وده نه ده کړې، سوداګرۍ وده نه ده کړې، صنعت نشته. په تعلیمي لحاظ هم د نورو ولایتونو نه شاته پاتې دي. تعلیم دلته دومره پرمختګ نه دی کړی لکه په نورو ولایتونو کې چې کړی. په امنیتی لحاظ باندې لله الحمد خدای د خپل ګوندې ولایتونو زابل غزنی فصیاب پرکړه امنیتی خدای وجه امداد چې یو خو ولسونه د دولت سره ډېر په لوړه کچه همکار دي او بلې خپل میړني ځواکونه د خپل ولس او خاورې او ناموس نکلکه دفاع کوي. نو پکتیکا ولایت ځینې استثنا سره چې د خپلوانو په اردو کې ورته وغږیږو په ټوله معنا د هېواد ډېرو برخو سره په ډېرو برخو کې دا د مقایسې وړ نه دی.
ډیره مننه والی صاحب. نو تاسو د پکتیکا ولایت د ستونزو په اړه یادونه وکړه. ستاسو د ولایت د دورې پر مهال په دغه ولایت کې کوم پرمختګونه سوي دي؟
تر ټولو لوی پرمختګ چې زه ورته خوشبینه یم هغه دا ده چې د خلکو سره اړیکې ډېرې ښه شوې دي. دا تر ټولو لوی پرمختګ دی. تر ټولو اساس دا دی چې ولسونه او دولت تاسو سره نږدې شي. او دا پکتیکا کې دا کار په تېر یو کال کې الحمدلله شوی دی. دویم پرمختګ دلته دا و چې دا ولایت په داسې مشهور و چې دې ولایت ته توجه نه کېږي او هېر شوی ولایت بلل کېدو هم د نړیوالې ټولنې له لورې هم د دولت له لورې. خو اوس هغه ولایت موږ نه شو ورته ویلی چې پکتیکا ولایت یو هېر شوی ولایت دی. د نړیوالې ټولنې باور پیدا شوی دی پکتیکا باندې. هغه موسسات چې پکتیکا نه تښتېدلي وو تللي وو یا په تېښته کې وو هغه ځینې بېرته راغلل او ځینې بېرته خپل کارونه محکم کړل. ځینې نوي نوي راغلل مثلا یونیسف کارونه موږ سره پراخ شول. دوی په منډه کې وو. یونیسکو اته کاله وروسته پکتیکا خپل فعالیت شروع کړو. همداسې نورې نړیوالې موسسې سولیډریټي انټرنیشنل چې پخوا دلته نه وو راغلي هغه راغلل. همداسې دولت هم اوس په هغه موقف کې نه دی کابل په هغه موقف کې نه دی چې پخوا وو د پکتیکا په اړه. دلته د خپله د جلالتماب ولسمشر او د وزیرانو دوی پکتیکا ته توجه پیدا شوه. په هره برخه کې موږ ته کار شروع کړو یا پروژې راته اعلان کړي کار لاندې دي. د زراعت په برخه کې ښه وده وشوه ښه کار وشو پرمختګ وشو. دوی ملي پروژې پکتیکا ته راغلي چې یو یې انیشیټیو یا د برتری ملي پروګرام چې دلته خلکو ته باغداري شروع شوه. څلور زره جریبه ځمکه باغونو باندې وپخل شوه. هغې سره سړې خونې شنې خونې او کورنۍ باغچې جوړېږي شنه حوضونه جوړېږي. یعنې خړه پړه پکتیکا زرغونېږي. تر څنګ یې نفاق د اوبو تنظیم په کروندا کې د اوبو تنظیم پروژه د لومړي ځل لپاره راغله. سروې پیل کړه. هغه موږ ته بندونه او سربندونه او ویالې جوړې. نړیوال بانک راته د زراعت په برخه کې د پروژو سروې پیل کړه. دا زموږ لپاره پرمختګ و. د لومړي ځل لپاره موږ نجونې د مکتب نه فارغ شوې. مکتبونو ته د نجونو ورتګ زیات شو. او سخت کال یې موږ تر اوسه پورې د یو کال په اوږدو کې د 28 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو کار پیل کړی دی. دا لوی لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې جلالتماب ولسمشر د خپل شخصي جیب نه د خپلې پانګې نه د خپلې سرمایې نه $300,000 پکتیکاوالو ته ورکړل چې هغې باندې دوی خپلو اولادونو ته د ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. همدا اوس په وړ ممه یوازې خواته وو زیړوک سروبای سروزه یخیخیل سوبخیل جنهیل خیرکوټ او په دې ولسوالۍ کې د په شخصي پانګونه د په شخصي لګښت باندې د شپاړس ودانیو د مکتبونو لپاره د شپاړس ودانیو جوړولو چارې روانې دي. دا د یوه شخصي لطف او شخصي مینه یوه د پکتیکاوالو سره چې ده لرله. نو پکتیکا تر ټولو لویه لاسته راوړنه ما فکر دا ده چې پکتیکا اوس د هغو ولایتونو په لیست کې نه دی. یا موږ دا ایدیا اوس نشو کولی. موږ دا ژړا فریاد اوس نه کوو چې پکتیکا هېر شوی ولایت دی. یو وخت به دا فریادونه پرمختګونه ګام په ګام روان دي.
مننه. تاسو د ځینو پرمختګونو خبره وکړه. تاسو ویل چې پکتیکا اوس هېر شوی ولایت نه دی او ځینې موسسې بیرته دغه ولایت ته راغلي دي. د زراعت په برخه کې مو خبرې وکړې. نو تاسو که موږ ته ووایاست چې په دغه ولایت کې چې تاسو د ځینو پرمختګونو خبره وکړه او د تاسو ویلي وو چې په دې وروستیو کې کابل ته مو سفر کړی دی او ویلي مو چې له یو شمېر وزیرانو سره مو کتل دي. د دغو لیدونو په اړه به هم بیا وروسته راته ووایاست. تاسو په مخ کې مرکو کې هم ویلي وو چې د والی په توګه د خپلې دورې پر مهال مو د ولس او حکومت ترمنځ واټن راکم کړی دی او تاسو اوس بیا هغه یادونه وکړه. د ولس او حکومت ته نږدېوالي په برخه کې که یو څو بیلګې راته ووایاست.
تر ټولو لوی بیلګه دا و چې دلته یو ډول ذهنیت و چې د ولیانو سره لیدل کتل ولیانو ته ورتلل دا د معتبرو مخورو او سرمایدارو خلکو کار دی. خو دغه ذهنیت مون بدل کو خلکو ته مونږ دا موکې ورته چې نه دیوالیانو سره لیدل دا د عادي خلکو کار هم دی. یو معلم، یو عسکر، یو دکاندار، یو عادي موټروان دیوالي سره لیدلی شي، مخامخ ستونزه حل کولی شي. یو آیوا خورم دی والی تر دربار هم ځان رسولی شي، والی ته تلیفون هم کولی شي، والی ته میسیج هم کولی شي، والی ستونزې ته رسیدګي هم کولی شي. مونږ خلکو ته دا ذهنیت ورکړو چې مونږ تاسو په منځ کې یو والی باید یو چا ته ورشي. مونږ هغو ځایونو ته هم ورغلو چې سپینګیرو یې راته وویل چې تاریخ په اوږدو کې دلته کوم واکمن نه دی راغلی، ولسوالۍ په ولسوالۍ، کلي په کلي ګرځېدل، دوی ته دروازې خلاصول، د دوی کورونو ته ورتلل، او د دوی ستونزې اوریدل، د دوی ستونزو ته بیا د دوی په ستونزو غور کول، هغې ته حل لاره پیدا کول، او د دوی خبرې تعقیبول. دا نه چې خبره واوره، غوړې وادې ورکه او بس پرېږده، نه. که وړه خبره ده، که غټه خبره ده، که وړوکی فریاد ده، که غټ فریاد ده، که په حقه ده، که په ناحقه ده، یوه خبره تعقیبول، بېرته بیا اطمینان ورکول. دا د دې لامل شول چې خلک په دې پوه شول چې دلته یو څوک شته سړی ځان ورته رسولی شي. خبره یې اورېدل کېږي، فریاد یې اورېدل کېږي، خبره یې تعقیبېږي، ژمنه چې ورسره وشي هغه کېږي. خو داسې هم نه وه چې سل په سلو کې به د هر چا غوښتنه په حقه وه. خو چې کله به د غوښتنه په حقه نه وه، مونږ به بیا ورته وویل چې دا غوښتنه مونږ، دا خبره مونږ تعقیب کړه، دا تا ته ناسمه رسېدلې وه یا تا په ناحقه یې. په عموم کې مو دا وکولی شول چې ولس او دولت مو دا هم سره وصل کړل، ولس دې ته وادار شو چې خپل غوښتنې وکړي، فریادونه وکړي، خپل مشکلات مطرح کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، خپلو پروژو پسې وګرځي، خپلو مکتبونو پسې وګرځي، خپل کاروبار پسې. تر ټولو لویه مایوسي دا وه چې ځوانانو نه غوښتل چې دولت ته راشي. دولت لیکو ته، نظامي لیکو ته نه راتلل، ملکي لیکو ته نه راتلل. دوی په دې باور چې دلته فساد دی، دلته رشوتونه دي، دلته غوښتنې دي، دلته واسطه بازي ده. خو کله چې مونږ د دوی تر څنګ ودرېدو، د ځوانانو تر څنګ، ځوانانو ځان ته رانږدې کړل، په دې یو کال په اوږدو کې تر 2000 ځوانانو مونږ زیاتې دولت په لیک کې جذب کړل. دا د پکتیکا په تاریخ یو ریکارډ و. دا د په دې کې معلمان، په دې کې مامورین، په دې کې رئیسان، په دې کې د نظامي لیکو ته جذب شوي. تر 2000 کسان پورې به مونږ ځوانان د دولت په لیکو کې استخدام کړي. دا ځکه استخدام شو چې دوی مایوسي ختمه شوه، دوی موږ نږدې شول، مونږ دوی ته نږدې شو. د نږدېوالي په نتیجه کې مونږ دې نتیجې ته سره ورسېدو چې مونږ که دوی ته لاس ورنکړو، دوی مونږ ته لاس را نه کړي، ستونزې همدغسې زیاتېږي، کمېږي به نه. خو که یو بل ته لاسونه ورکړو، ستونزې به له بېخه ووځي، ستونزې به کمېږي.
والي صاحب، تاسو لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تاسو ویلي وو چې له یو شمېر وزیرانو سره مو هم کتلي په کابل کې، او هغوی درته د پکتیکا ولایت په اړه ژمنې کړې دي. دا ژمنې څومره عملي سوي دي، او څومره یې د عملي کېدو هیلې نورې شته؟
ځینې پروژې هغه چې یو وخت جلسما ولسمشر لطف وکړو، مونږ ته معین صاحبان دا د پکتیکا به اولنۍ ویډیو تي چې لس معین صاحبان یې پکتیکا ته را ولېږل، او هغوی ته یې وویل چې تاسو ورشئ، د پکتیکاوالو غوښتنې واورئ، او پکتیکاوال ته مو خپلې پروژې اعلان کړئ، خپل پلانونه اعلان کړئ. دوی چې کله راغلل، هغه پروژې چې اعلان کړې، ځینې پروژې روانې دي، ځینې وشوې، ځینې روانې دي، او ځینې بیا د تدارکاتو په حالات کې دي، د بیلډنګ په حالات کې دي، کار پې کېږي، ځینې بیا د پلان په مرحله کې دي. مونږ سره راغلي یو د دې لپاره راغلو چې د دې سره مونږ وخت په وخت خپلې پروژې تعقیب کړو، هغه هم ورسره تعقیب کړي. نو مونږ شوي ژمنې دي مونږ سره پلي کېږي، خو هغه زمنګیري دي لږ لږ وخت غواړي. ځینې پروژې بیا داسې دي چې هغه ډېرې قیمتي دي، هغه باید د ولسمشر تر دفتره ورسېږي، د ولسمشر د درباره تېرې شي، ځینې پروژې هغه دي. خو یوه خوشبیني بله چې وه، هغه دا وه چې کرم چې د مالیې وزیر ښاغلي احمد حکیمي سره ولیدل، هغې راته وویل چې ولسمشر ورته ویلي دي چې د پکتیکاوالو غوښتنې باید رد نه شي، هغه د وخت وخت منل کېږي. نو دوی مونږ د یو پکیج غوښتنه وکړه چې یو پکیج مونږ دوی ته تیار کړو، د پکتیکاوالو نوې غوښتنې مونږ روا او نوې غوښتنې بیا مونږ دوی ته ورکړو چې ولسمشر یې منظوروي، بیا ولسمشر پکتیکاوالو په اعلانوي دا خبرې. نو کومې پروژې چې مخکې مونږ ته اعلان شوي دي، هغه یا شوي دي، یا روانې دي، یا روانېدونکې دي، او کومې نوې پروژې چې مونږ ته اعلانېږي، مونږ خوشبین یو د ولسمشر خبرې بیا خبرې وي، ژمنې بیا ژمنې په خپله ژمنه ولاړ وي. مونږ سره کلی چې خپله د جیب پیسې را ولېږلې پکتیکا ته، نو هغې په اړه ایمانه اطمینان اخیستو. په تلیفون کښې ما ته وویل چې پکتیکا ته تر اوسه پورې مونږ ډېر کار نه و کړی، خو د پکتیکاوالو سره مې اوس ژمنه ده چې لومړیتوب به ورکوو، د دې ټولو غوښتنو ته رسیدګي کوو. نو اصلاً وزارتونه هم چې مونږ ته پاملرنه کوي، لکه زراعت وزارت، انکشافي دیهات وزارت، مالیې وزارت، د اوبو برېښنا وزارت، وجه یې دا ده چې هلته د ولسمشر هم یو فشار شته په دوی باندې. ولسمشر دوی ته ځانګړې لارښوونې کړي په دې برخه کښې، نو مونږ سره وعدې عملي کېدونکي دي. خو د زمونږ ستونزې بیا هم ډېرې ژورې دي، ځکه ډېرې پخوانۍ راپاتې دي، موږ ټولو ستونزو حل به یو وخت وغواړي.
والی صاحب، د امنیت په اړه به یو څو پوښتنې وکړو. اورېدونکي موږ ته پیغامونه پرېږدي او په ځینو مواردو کې د پکتیکا خلکو د دې ولایت پر لور د غځېدلو لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ولایت همداراز له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره ګډه پوله لري چې دا دغه ولایت یوه بله امنیتي اندېښنه ده، ځکه راپورونه وایي چې طالبان اکثره له پاکستانه افغانستان ته له همدې لارې هم راوړي. د ولایت دننه او له د باندې ورته متوجه امنیتي تهدیدونو په اړه تدابیر نیول سوی دی.
موږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې موږ د پکتیکا نه د باندې ستونزې لرو. مثلا موږ پکتیکا ته دوې تللي لارې لرو، موږ چې څوک راځي یا به د غزني د لارې راځي، د اندړ ولسوالۍ د لارې یا به د پکتیا د لارې راځي، د زرمت ولسوالۍ د لارې، او دا دواړه لارې ناامن دي. او که موږ خپله د دې لارې سفر کوو، که موږ بل څوک راځي موږ ته د دې لارې سفر کوي، نو هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو د یو کال د غوښتنو په نتیجه کې وروستۍ پیلې ته موږ رسېدلي یو، د زرمت په لاره کې یو څه پسې واچولی شوې، یو څه پسې نورم اچوي دي پکتیا چارواکي، د زرمت لارې د پخېدو کارونه هم شروع کړي. نو دا لاره چې پخه شي، یو خو بندګذري کمه شي، بل به سرعت زیات شي، او بل به هغه سپورټ چې د سړک جوړونې لپاره اچول کېږي هغه په امنیت کې رول ولوبوي. درې پستې اچولې دي او درې څلور پستې نور اچي، نو د زرمت لاره به په لنډ وخت کې دا په امن کې شي. همدارس دفاع وزارت لارښوونه کړې ده په غزني ولایت کې، هغه د چار دیوال او سلطان باغ سیمې چې دي، کومو سیمو کې چې مشکلات دي، د وسوال مخالفین مشکلات جوړوي، هلته هم د اساسي پوستو د ځای په ځای کولو پلان جوړ شوی دی. هماغه ولایت جوړي، دا پلان پلی کېږي په نږدې راتلونکي کې. بعد نو پکتیکا ولایت ته تګ او راتګ انشاءالله دا عادي شي. د دې لپاره پکتیکا والو ډېر زحمت وایستو، ډېر انتظار یې وکړو، ډېر وکړېدل، ډېرې قربانۍ پرې ورکړې، خو اوس به انشاءالله دغه دواړه لارې په امن کې شي. تر څنګ موږ در اختیار چې یو خواته بلوچستان ده، بلې خواته شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان، دا ټولې هغه سیمې دي چې هلته دولت وسلوال مخالفین مرکزونه لري، کورونه لري، ټریننګ سنټرونه لري، تګ او راتګ لري. نو موږ 350 کیلومتره د ډیورین پول لرو. دا په دې کې موږ تر 300 کیلومترو زیاتو به موږ تر پوخاخ یا تر کور لاندې نه وي، او د نورو ټوله لا د سرحد یا د ډیورین فرضي کرخه دا آزاد ده، دلته تګ او راتګ آزاد ده، لسګونه د تګ او راتګ لارې د دښمن لپاره جزي و راځي. او د پکتیکا جغرافیې ته په کتو، مساحت ته په کتو، نو دښمن ته دا زمینه هم برابره ده چې دلته وګرځي راوګرځي، ځکه دومره لوی ولایت دی چې د درو ولایتونو دومره مساحت لري، یوه ولسوالۍ د یو ولایت دومره مساحت لري. نو موږ دا دې کې شک نشته چې هم د هغې خوا ته چې دښمن مرکزونه دي هغې سره هم هغه لرو یو ډول ستونزه لرو چې تګ او راتګ آزاد دی. او دې خوا ته په داخل د ولایتونو کې هم چې موږ ته لارې غځېدلې دي، هغه هم تر اوسه پورې ناامن دي، که څه هم د امن کولو دپاره یې هڅې روانې دي. نو دا موږ هغه بهرنۍ ستونزې دي. په داخل کې موږ ډېرې ستونزې نشته. په داخل کې که موږ شرقي پکتیکا خوا ته ځي، که غربي پکتیکا خوا ته ځي، ولسونه همکار دي تر ډېره حده پورې. موږ نورو ګاونډیو ولایتونو ته په کتو موږ امنیتي ستونزې کمې دي، خو بیا هم د پکتیکا د هېواد یو ولایت په توګه
والی صاحب، یوه بله پوښتنه به وکم او بیا به نو ورسو د اورېدونکو پوښتنې به مطرح کړو. د پکتیکا ډیری اوسېدونکي چې په کلیوالي او لیرې اطرافي سیمو کې اوسېږي، تر ډیره د څښاک اوبو، تعلیم، روغتیا او د ژوند له نورو اسانتیاوو تر ډیره بریده بې برخې دي. ډیری خلک همداراز خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي، او کله چې نجونې بې سواده پاتې سي، تاسو ټولو ته معلومه ده، نو ډاکټران یا ښوونکي خو له بهره نه راځي چې د خلکو خدمت وکړي. د نجونو د تعلیم په برخه کې خلک څه وړ هڅوي چې خپلې لوڼې د تعلیم په ګاڼه سنبالې کړي؟
دا یو پخوانی ذهنیت و. دلته حتی یو وخت داسې و چې خلکو به خپل زمن، خپل نارینه اولادونه به مکتب ته نه لېږل، دلته به حکومت دوی باندې جبر کول، په زور به د دوی اولادونه مجبورول. خلکو به دلته د غریبانو اولادونه په پیسو باندې اخیستل، بیا به د خپل زوی په ځای باندې مکتب کې داخلول. دا په ټوله لویه پکتیا کې جنوب ختیځو ولایتونو کې دا ستونزه وه. همدا غفلت دی چې تېرو وختونو کې شوی دی، او اوس یې موږ دلته نتیجه وینو. موږ دلته د معلمانو د کمښت د ستونزې سره مخامخ یو، د ډاکترانو د نشتوالي سره مخامخ یو، خو اوس پکتیکاوالو دغه ستونزه طرح کړې ده. اوس یې ذهنیت بدل شوی دی. سخت کلی تر ټولو زیاته مراجعه چې ماته شوې ده دا ده چې دوی ویل چې موږ نجونو لپاره فعال ښوونځی لرو، خو ودانۍ نه ورته لرو، ودانۍ راته جوړې کړه، معلمان راته پیدا کړه. نو پکتیکاوالو سخت کال په خپله د ذهني تنویر په نتیجه کې نجونو ته ودانۍ جوړې کړې. همدا اوس چې ولسمشر موږ ته د شپاړسو ودانیو د جوړولو پیسې را کړې، په دې کې ولسمشر راته وویل چې اته باید یوازې نجونو ته جوړې کړي. نو اته ښوونځي د اته ښوونځي ودانۍ همدا اوس یوازې موږ نجونو ته د ولسمشر د بودیجې نه روانې دي، او تر څنګ یې اووه اته نورې بیا د وزارت د بودیجې نه روانې دي. نو د اوس د پکتیکاوالو ځینیت بدل شوی دی. دا له نیکه مرغه سخت کال دي پکتیکا نجونې د دولسم ټولګۍ نه فارغې شوې او کانکور کې ګډون وکړو. او کومه کسان شمیر به کمیت به ډېر کم وي. مثلا زمونږ یو خور د ننګرهار سي پوهنځي ته فارغ کمیت به شوی ده. خو موږ وایو چې دا یو ښه پال و، موږ په نیت پال نیسو، یو ښه ګام و. موږ نجونې به په راتلونکو کالونو کې کال په کال به موږ سخت کالی خواوشه 500 نجونې فارغې کړي. راتلونکي کال ته به تربیې زیاتېږي، بل به زیاتېږي، ځکه کال په کال یې ښوونځي زیاتېږي. نو موږ د نجونو د زده کړو دپاره ټول لازمې اسانتیاوې نه لرو. مثلا د ودانیو نسپارې سره مخامخ یو ودانۍ کمې دي، ترانسپورت برخه کې مشکل لرو، خزینه ښوونکو ته ضرورت لرو، او خزینه ښوونکي دلته نه پیدا کېږي. د نورو سیمو نه باید راشي، هغې ته باید امتیازي معاشونه ورکول شي، هغې لپاره باید د کورونو د اوسېدو زمینه برابره شي. په کورونو کې دا ځینې پکیجونو ته ضرورت لري چې امتیازي پکیجونه باید نړیواله ټولنه افغان دولت ورکړي د متوازن انکشاف د رعایت لپاره. خو په عموم کې د ولس ذهنیت ډېر ښه شوی دی. ولس دې ته آماده شوی دی چې خپلې لوڼې مکتبونو ته او مدرسو ته ولېږي، زده کړې پرې وکړي. همدا اوس زمونږ یو ازمېره واخیستل شوه د سینی پروګرام یا د قبیلو د روزنې پروګرام. دا درېیمه دوره وه، دوه دورې مخکې بیا ثبت شوې وه، ولاړه وه، اوس بېرته بیا یونیسف را سره شروع کړه. نو موږ د 20 نجونې نیسو د دوو کلونو دپاره چې ټرېننګ ورکوو. خو موږ ته تر اتیا پورې نجونو مرجع کړې وه. دا یوه لیوالتیا وه. دا د پکتیکا په تاریخ کې اول وار و چې اتیا نجونې راغلې وو د قبیلو د سنتر په روزنیز مرکز کې. هلته بیا دوی په دومره لوړه کچه ګډون وکړو. پکتیکا بدل شوی، خو شرایط امکاناتو ته محدود دي. موږ لوړ امکاناتو ته ضرورت لرو، موږ لاسنیوي ته ضرورت لرو.
مننه والی صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د پښتو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د نن ورځې په خبرونه کې مو د پکتیکا والی الیاس وحدت صاحب ملما دی چې هغه راته د یو څو پښتنو ځوابونه وویل. والی صاحب وویل چې پکتیکا اوس هیر سوی ولایت نه دی، او ځینې موسسې دغه ولایت ته بیرته راغلي دي. ده وویل چې د زراعت په برخه کې د یو څو پروژو چې پکښې د باغدارۍ ملي پروژه هم شامل ده، بیرته دغه په دغه ولایت کې پیل سوي دي. د نړیوال بانک د مرستو یادونه وکړه. د ویل چې ښوونځیو ته د نجونو ورتګ زیات سوی دی، او والی صاحب ویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کړی دی. د خلکو او د حکومت ترمنځ یې د واټن کمولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي، چې د ویل په دې اړه پرمختګ هم سوی دی. والی صاحب همداراز د امنیت په برخه کې هم د پرمختګ په اړه ویل چې پرمختګ روان دی. نوې پوستې جوړېږي چې په نتیجه کې به یې د مثال په توګه د ظلمت لاره یاده کړه چې امنه بسي. د همداراز ویل چې افغانستان دشمنان په اسانۍ ځکه په دغه ولایت کې تګ راتګ کولای سي چې دا ولایت لوی دی، او همداراز د وزیرستان او بلوچستان سره پوله لري. والی صاحب همداراز وویل چې د ډاکټرانو او ښوونکو کمی دی په دغه ولایت کې، خو پکتیکاوالو غوښتنه وکړه چې نجونو ته باید ښوونځي جوړ سي. د یادونه وکړه چې شاوخوا 14 د نجونو ښوونځي د جوړېدو په حال کې دي. دوی د قابلو د روزنې د پروګرام په اړه هم یادونه وکړه، او وی ویل چې ستونزې اوس هم ډېرې دي. اوس به داسې وکړو چې د لنډې خبرتیا وروسته به د اوریدونکو تلیفونونه واخلو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او ولایت په ولایت پښتو خبرونه روانه ده. د نن ورځې په خبرونه کې ملک تاسو چې واورېدل د پکتیکا والی صاحب الیاس وحدت ملما دی. اوس په ورسو یو اوریدونکي ته د هغې پښتنه او یا تبصره به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وردک صاحب وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ لنډه پښتنه مطرح کړئ.
پکتیکا یا د پکتیا د ولایت د هغه پهپاره خون به مې سره وکړم چې ولي څوک ناچې هو یا هلته کلي کتونه شاپخانې فعاله دي دل کسان دای توسو زده رو دیو تا زنگ ویدیا تا کلینیکوی ها شاپخانو ببارا که مشکلات وی یلتا زیادی نو ولیسی خلق دوگو ندیر اگر کانو جمعوی چه مبتنه داگه تا چلتا خالیت کن شاپخانه یا کلینیکو نه
مننه والی صاحب تاسو د وردک څخه پښتنه واوریدل دوی غواړي پوسی چې هلته څومره شفخانی او کلینیکونه فعال دي او ځکه دا خلکو زموږ ازادي رادیو ته تلیفونونه کړي دي او شکایتونه یې کړي
په پکتیکا ولایت کې یو مرکزي روغتون چې د خلنې مرکزي روغتون ورته وایي او تر څنګ یې د ارګون په ولسوالۍ کې روغتون همداراز خلکوټ ولسوالۍ کې روغتون په عموم کې شپږ دېرش روغتي مراکز موږ لرو چې په زیاترو کې خدینه کارکوونکي یا قبیلهګانې هم شته مرکزی روغتون کې متخصص ډاکټر او ام ډی ډاکټران هم شته او دلته پولیسوالیو کې د ولسوالیو په روغتونونو کې هم وړه عملیات کېږي او غټ عملیات یې په مرکزی روغتون کې کېږي د واکسینو مراکز هم په ټولو ځایونو کې خلاص دي مونږ د کلینیکونو دپاره ټولو دپاره خو لا ودنۍ نه لرو خو د ځینې ودنۍ روانې دي او ځینې هم بیا په د کرۍ په کورونو کې هم فعال کړي دي مونږ روغتي مرکزونو ته له نیکه مرغه کوم ګواښ هم نشته د دې لپاره کومه ستونزه هم نشته ولس ورته لاسرسی لري خو د ولس د زیاتوالي له امله چې ولس زموږ نفوس تر یو میلیون زیات دی او مونږ ته سهمیه چې راکول کېږي د څلور نیمو لکو راکول کېږي نو هغه امکانات چې مونږ ته راکول شوي دي د دې ولس لپاره کفایت نه کوي تر څنګ نږدې ولایتونو خلک لکه د زرمت خلک او د اندړو خلک دا هم په پکتیکا کې راځي یوازې د خلنې په روغتون کې دومره بیروبار وي چې د ورځې تر پنځو سو پورې اوکډي کېږي نو مونږ روغتي مرکزونو روغتي خدمات شته خو په هغه اندازه نه دي چې مونږ ولس ورته ضرورت لري خو بیا هم د دولت د پالیسۍ سره سم کوم دولت چې کومه منظوري مونږ ته راکړې ده هغه فعال دي
مننه والی صاحب اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د هغوی څه پوښتنه ده مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل لنډه پوښتنه وکړئ
لنډه پوښتنه دا ده چې خالي پولیس پکتیکا کې شته که نشته او که نه وي د خیرکوټ ولسوالۍ ته اسلم قومندانې ته دې ورشي قومندان اسلم ته دې ورشي چې میاشت څونه معاش اخلي د دې خالي پولیسو او دا ولسم کال دی چې خیرکوټ قومندانې امنیه ده
او تاسو خپل نوم بلی تاسو خپل نوم راته یاد کړئ مهرباني وکړئ والی صاحب تاسو د دوی پښتنه واوریدل دوی د خیالي پولیسو په اړه پښتنه وکړه
یا خیالي پولیس دای واغوا یو وازاوا دای وا خبره وا اوس په پروسس نه تیر شول څواري اوس اړي پولیس الته قبل بانک لارې دې ته ماشه ولا کیږي هغه ماش ور کول کیږي دا د خلک دي په سیمه کې خامخا موږ تر دوه ځنې مزر کولې محلي پولیس ترو دا خلک بیا په دې کلیوالي سیستم باندې هغه یو بل سره کلیوالي مشکلات ځینې لري اوس پکتیکا نه ده چې یو شای نشو پروسس کیدای اوس که معلمان دي اوس که ښوونکي دي که پولیس دي ټول د پروسس نه تیر شوي دي نو اوس هغه د خیالي پولیسو دا هغه ادعاوې دي دا هغه کیسې دي زه نه وایم چې سل په سلو کې شی دي او بېصد داسې یو ځای کې به څوک وي چې پولیس به موجود نه وي او ماش به اخیستل شوی وي یا به د چا سره ساتونکی ګمارل شوی وي خو هغه ساتونکی به د ځان سره ساتلی نه وي ماش به یې اخیستی خو نور نه نوي سلو کې دا مسله پرسه شوې ده رستګي ورته شوې ده د انټرنیټ سره وصل او دا بيسي بایومټریک شوی دی
کوستلا ډیر مننه والی صاحب زبه د یو دوه درو اوریدونکو پښتني واخلم بیا به له تاسو سره مطرح کړم تاسو لمر سره اوس هم پر لیکاست اوس به یو بل اوریدونکو ته ورسو چې پښتنه به واخلو مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خبرونه اوري
سلام علیکم ادیب احمد غزنی ولایت نه
ادیب صاحب تاسو خپل پښتنه مطرح کړئ بله
اروي
بله او اورو او رو مهرباني وکړئ
او ملوالي صاحب نن دا پښتنه چې هغه دا درې ولسوالۍ دی دا ور سوالای شي چې مثلا ور نومې تر وی وظیفه او کدی یو کولای شي چې لارې خلاصې کې یعنی دا خلک ټول لارې بند ده مخابراتونه به برخې دي دا څومره دغه کولای شي ځان ولسوالۍ صاحب سي خلکو ته وعده ورکړي یعنی څو واره د مو مشران رالو دلته کابل ته او رئیس جمهور خپل باندې واجی ور سره وکړي شام ته بار وکیا ولې کو دا به کو دا باندې ټول بیرته هیڅ نتیجه ور نه کړه نو جناب والی صاحب څومره مخته وعده راکوله چې دغه ولسوالۍ لار به خلاصه کړي او
ادیب صاحب تاسو د کوم ولسوالۍ نومونه راته یاد کړئ
خپل رئیس جمهور دا دغه وکول شي هلته به مخابرات به هم دغه کیږي یعنی پایې به دي او لار به خلاصي کړي متاسفانه چې څو نه شو او بخي
ادیب صاحب بلې د دې ولسوالۍ نومونه ما ته یاد کړئ لطفا
ور ما مې تر وی واځه خو یعنی دې خپل د رسوې ده سو ور دې جمهور ته مو سیران راغلې دي جناب
سم د مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته اوس به ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ولایت په ولایت خبرونه اوري
اوله ملالی بشیر خورته سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته ستاسو درانه مېلمه ته سلام
علیکم سلام وعلیکم سلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل پښتنه مطرح کړئ
اوله قاریو سره پښتنه ملالی بشیر خور غواړم چې تاسو د مېلمه سره لیدري پښتنه وکړم او پښتنه خو نه دا چې په پکتیکا کې هم د شمال په سیر باندې غیر مسؤول افراد یا زورمند افراد وجود لري چې نه لري کې لري دوی په دغه څه کې څه کړي دي نو پښتنه مې دا ده چې کوکنار یو حدیث بوټی دی د پکتیکا په ولایت کې کوکنار هم کرل کېږي که نه کرل کېږي که کرل کېږي په کومه کچه کرل کېږي او درېیمه پښتنه مې دا ده چې دوی وویل چې په لسګونو لارې شته چې د ډیورند د کرښې له هاخوا څخه دښمن راځي یعنی د دوغو لارو په بندېدو کې دوی څه اقدام کړی دغه لسګونې لارې دوی بندولی شي که نه شي بندولی او د غاصبینو سره یې څه چلند کړی دوی
ډېره مننه پښتون صاحب تاسو پوښتنې مو واخیستې د والي صاحب سره بیا اوس یو څو شېبې وروسته مطرح کړو یو بل اورېدونکی به واخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده موږ ته ستاسو ژغ راځي تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ مهرباني وکړئ
کندهار ولایت خبره درسره کوم ما سلامونه کابل کې
وعلیکم السلام
تاسو دا پوښتنه چې تاسو ولسوالۍ دی او ولسوالۍ د داعش په لاس کې دی داعش ته پکتیا کې نشته طالبان ته داعش ډېرې په طالبان ولسوالۍ د حکومت لاسته ورکړی دی
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته یو بل اورېدونکی به واخلو چې راسره پر لیکه د مهرباني وکړئ د ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ وعلیکم السلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مطرح کړئ له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه والي صاحب تاسو زموږ ږغ اورئ راسره پر لیکه یاست د ځینو اورېدونکو یو څو پوښتنې وکړې لکه قاري صاحب پښتون او ادیب صاحب یو څو پوښتنې مطرح کړې دوی وویل چې په دغه ولایت کې پکتیکا ولایت کې غیر مسؤول افراد سته که نه او د هغوی د مخنیوي لپاره تاسو څه کارونه کړي دي د کوکنارو د کار په اړه یې پوښتنه وکړه او د سخت دریځو د مخنیوي په برخه کې ستاسو د اقداماتو په اړه پوښتنه وکړه مهرباني وکړئ
ملنه خو دیوا پوښتنه د عادل صاحب پوښتنه وه د غزني ولایت نه خبرې کولی دوی چې درې ولسوالۍ وړمه مه یوازې خوا تروي دې لاره بنده ده د دې لاره واقعا دا د اوو اتو کلونو راهیسې د دې خلکو لاره بنده ده هلته درې واړه ولسوالۍ زمونږ فعالې دي مکتبونه یې فعال دي کلینیکونه یې فعال دي خو دوی ده چې مونږ اکمالات کوو یا خپل مهمات دي یا عسکر لیږو یا بدوره بدو دي هلیکوپټرو دي لارې عام خلک چې دي هماغه لارو راځي خو دولتي خلک یا دولت پلوي خلک په دې لاره نه شي راتلی دي ګوشتې پر همه یوه سیمه ده د دې خوا مربوط هلته شل کیلومتره سیمه ده هغه داسې رګزاره سیمه ده ریګستاني او هلته بیا مهینونه ځای په ځای شوي دي ولسمشر سره دا خبره څو وارې شریکه شوه دوه وارې مونږ شریک کړه یو وارې مستقل قانون مشران سره راغلل ولسمشر دې لپاره ځانګړی هیئت وټاکلو دفاع وزارت ملي امنیت او داخله وزارت مسؤلیت ورکو هیئتونه دوه وارې راغلل دې لپاره پروسه نهایي شوې ده دې لپاره درې سوه کسان ولسي منظور شوي دي او تر څنګ یې د اردو او د پولیسو قرارګاهې به همهلته جوړېږي د ولس قرارګاه به هم جوړېږي لس پوستې به جوړېږي اوس هغه یوازې کار چې پاتې دی هغه د پوستو د جوړولو لپاره استحکاماتو دپاره د ودانیو دپاره هغه د بودیجې انتقال دی چې بودیجه هلته انتقال شي بیا هلته پوستې جوړې شي اول عملیات وشي سیمه صفار شي د دې وروسته پوستې جوړې شي نو عادل ورور ته دومره وایم چې دا خبره په ریواج ژمنه نه ده پاتې شوې دوه وارې جګپوره هیئت پکتیکا ته راغی د زون قومندان د کل اردو قومندان وکړي او سرحدي قومندانو په دې باندې مو شپې شپې خبرې کړې دي. دا پروژه پلي کېدونکې ده، په دې کې به هم ولس همکاري، هم به اردو وي، هم به پولیس وي، دا لاره به خلاصېږي، دلته پوستې اچول کېږي، دې باندې به ازاد تګ او راتګ پیلېږي. دویمه خبره کړې چې پښتون وویل چې غیر مسؤول وسله وال، غیر مسؤول وسله وال د لوی پکتیا په تاریخ کښې هم دلته نه وو. دلته جهاد په وخت کښې هم چې د جهادي قمندانانو تر منځ به جنګونه وو، خو په لوی پکتیا کښې به د قمندانانو تر منځ جنګونه نه وو. دلته زورور خلک چې دي یوازې قومونه دي، دلته غیر مسؤول وسله وال کسان دلته نه یوازې په پکتیکا کښې نه شته، په څنګ کښې په خوست او پکتیا کښې هم نه شته. کوکنار د پخوانه په پکتیکا کښې نه کرل کېږي، د کوکنارو نه پاک بیت اعلان شوی دی. دا د حکومت د فشار له امله نه، د دې سیمې خلک دې نه کرکه کوي، دا حرام بولي، دا سپېره بولي. او د لارو بندولو دپاره نو ما وویل چې 315 کیلومتره ده دا لارې، که مونږ بندوو نو د دې دپاره سل یو نیم سل پوستې په کار دي، که په سم شکل یې بندوو سل یو نیم سل پوستې جوړول دي. اوس وخت کښې د مونږ دولت د توان نه بهر خبره ده چې نور پوستې جوړې کړه او بیا یې د دې دپاره ته پرسونل ورکوو، مهمات ورکوو، وایي ساته ولسونه یې بندولو مخکې ولسونه یې ساتي، خو د دولت په وسه کښې حکومت کښې نه شته. د غصبینو سره چلند جدي دی، دلته غصبین معمولا ولسي خلک دي، د دولت ځمکې یا لاندې کړي وي یا د اجارې په نامه نیولې وي، اجاره یې نه وي ورکړي. نو سخت کال یې مونږ د یو کال په اوږدو کښې مونږ د سلګونو کسانو د لاس نه دولتي ځمکې ایستلي دي، دولتي کړي مو دي، بېرته مو بیا په قانوني شکل نورو خلکو ته یا دوی ته په اجاره ورکړي دي. او پکتیکا ډېرې پراخې دولتي ځمکې لري او دا لړۍ لا هم روانه ده. او پکتیکا 13 رسمي او 14 غیر رسمي ولسوالۍ لرلې چې رسمي ولسوالۍ غیر رسمي ولسوالۍ ګنایمال ونه منلې چې ولسوالانو ته پکې وي. او خو په پکتیکا ولایت کښې له نیکه مرغه داعش نه شته، هېڅ نه شته. او د پکتیکا ولایت ولسونو روحیات هم داعش ته برابر نه دي، په راتلونکي کښې به هم داعش ته دا چانس ونه لري چې په پکتیکا ولایت کښې نفوذ وکړي. د دولت وسلوال مخالفین چې دي همغه طالبان دي، څه د حقاني ډله او څه د کوټې شورا هغه کسان شته دلته په مختلفو ولسوالیو کښې. داسې ولسوالۍ نه شته چې هلته د مونږ هېڅ قواوې ونه لرو، هلته د مونږ هېڅ حضور ونه لرو. خو دا هم منو چې د دولت وسلوال مخالفین هم په ډېرو ځایونو کښې حضور لري، دفتامات کوي، هلته دوی ماینونه خښوي یا بریدونه کوي. نو له نیکه مرغه پکتیکا تر ډېره حده پورې بس شیطان غوږونه دي، کڼۍ مصونه ده او خدای دې نوره هم مصونه شي.
مننه. اوس به بیا ورسو د یو څو اورېدونکو پوښتنې او تبصرې به واخلو. یو اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خپرونه اورئ.
بله، سلام علیکم. من صفت الغزنوی د غزنی ولایت نه پوښتنه کوم. ما مشکل والي ته نه پوښتنه چې مونږ د موټروانانو د لارې شکایت لرو، د غزنی سره روانېږو تر پکتیکا پورې تقریباً د پوستې لارې موټر چې سل سل روپۍ یو نیم روپۍ کلدارې وړي ده.
مننه، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم خورجانې، تا ته او محترم والي صاحب ته سلامونه وایم. چې عزت الله قدرمن د فراه ولایت بارهبلوک ولسوالۍ د دې غږ څه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ عزت الله صاحب، تاسو پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې د والي صاحب ته دغه ده چې آیا دغه چې دی ولایت چې دی دغه څونه نفوس لري او څونه نفوس شتون په شکل لري په دې ولایت کښې؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې په دې ولایت کښې مدرسې هم شته که نه شته؟
مننه عزتالله صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. مخکې ما وویل چې د پکتیکا ولایت نفوس چې ثبت سوی دی هغه تر 400,000 زیات دی، خو بیا والي صاحب وویل چې د دغه ولایت نفوس اوس تر 500,000 لا زیات سوی دی. نو دغه پوښتنه مخکې مطرح سوې ده او اوس به بیا بېرته تاسو خپل ځواب ترلاسه کړئ. یو بل اورېدونکی به واخلو، د هغوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ.
بله،
ستاسو غږ راځي.
د پکتیکا لوی مرکز سرن نه خبرې کوم.
قهرمان صاحب مهرباني وکړئ.
کرامات قدرمنې تاته
ژوندي اوسې. مننه
قدرمنې تاته. محترم علي محب الله وحدت تاسو تقسیموم. پوښتنه مې له والي صاحب محترم نه دا ده، والي صاحب محترم کوم بایپاس یا پیسلا الکوي ته له پیارتې نه کته چې په پتنې په ساحه کښې راغلی او د مسوار ساحه کښې هلته بېرته د غزنی او پکتیکا لوی لارې ته داسې شوی. دا سړک فرعي ده، یعنې خام ده، ولې د پښتن پلان نه جوړوی پخوی یې ولې نه؟ او دوه هم پختر ام دار سی کیدای سی والي سا سی دی خرانی خار وست روز دی پراخدا پات کی دا لیلا کانه رجسٹر کم متجور سی دا با مناسب او خبر نه وی
ډیر زیاته مننه ستاسو پوښتنه مو واخلسته والی صاحب را سره پر لیکه دی والی صاحب صبغت الله په نوم یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې په لارو کې موټر چلوونکو ته ستونزې دي او د ترافیکو لخوا هغوی ته ستونزې پیښې دي. بل اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د فرعي سړک په اړه و او چې وایي دا سړک باید پوخ سي او د دې په اړه کوم پلان لري کنه او د ښار د کانالایزیشن په اړه یې پوښتنه وکړه. مهرباني وکړئ.
د دې ځینې چکور د موټرو د موټروان د سوزو خبره وکړه. دغه موټروان ما سره غلي دي، ما سره ناس دي، دوی ته ما خپل نمبرونه ورکړي دي. د دې ستونزې اصلا پکتیکا ولایت کې نه دي، پکتیکا ولایت نه باندې دي، په غزنی ولایت کې دي. نو زه په غزنی ولایت کې اصولا مداخله نشم کولای. دوی ته ما مکتوب ورکړی، غمی غزنی والي ته مکتوب ورکړی چې دا خلک حساب ولایت کې ستونزې لري، زه ستونزې ته حل کې هم دي. ځون کمانډان ته مکتوب ورکړی چې هغه زون کمانډان تر تاثیر لاندې دی، هغه پولیس دی، هغه پولیسو د پیسو د اخیستو مخه ونیسي. خو ما دوی ته ویلي چې که چېرته د پکتیکا ولایت مربوطاتو کې کومه پوښتلې تاسو پیسې واخیستې یا وغوښتې، خپل نمبر مې ورکړی چې ما ته په دې نمبر زنګ وکړي، زه همغه دی کا په خپله ځان در رسوم. او دا کار مې کړی هم دی، په خپله هم ورغلی همغه ځای ته. په پکتیکا ولایت کې دوی نه څوک پیسې نه اخلي، خو په غزنی ولایت باندې زه اصولا هلته تسلط نه لرم. د غزنی دی ولایت مسؤلینو سره او د محترم ولی سره تماس کیو، هغه نه مونږ غوښتنه کړې ده او د ځون کمانډان نه مونږ غوښتنه کړې ده چې دې پولیسو لوی د موټرانو د زورولو مخه ونیسي. او بیا به هم زه د دوی سره دا همکاري وکړم که څه هم د ما په ولایت کې نه ده. او دویم د فرا ولایت یې ورور وویل د نفوس خبره مونږ سره یو میلیون نه غوښتې ده. او دیني مدرسې مونږ داسې دیني مدرسې هم لرو چې دلته دورې حدیث کېږي، دلته د افتا کورسونه دي، مفتیان دینه فارېږي. نو پکتیکا ولایت کې دینی مدرسې الحمدلله ډېرې دي او ښې مدرسې دي او په خاکه کې په دې زده کړې کېږي. د کوم حلقوي سړک چې ورور یاد کو، دغه حلقوي سړک دا موقت حلقوي سړک دی، یعنی د بار ورون کې موټر چې په خار دیننه نه پرېښودل کېږي، چې د خار نه تیر شي یا د امنیتي دلایلو له مخې او یا د ګڼېګونې له مخې هلته یو سړک ورته تیر شوی دی. سړک څوارې موږ په کال کې ترمیموو، خو بیا هم خام سړک دی، دا نقشې مطابق سړک نه دی. د دې لپاره موږ کوشش کوو چې یې د نقشې مطابق برابر کړو، بیا یې پوخ کړو او بیا یې د بله لار ورته خلاصه کړو. خو دا د سړک د موږ هېر نه دی، وخت وخت موږ د دې نه سرنه کړې ده او د دې ستونزې موږ درک کړې دي. کانالیزاسیون د ښار لپاره اساسي کار دی، خو د خرنې ښار چې جوړ شوی ډېر هغه وخت کې خلک مخالفت کولو. ولی صاحب کم خپلواک کې هغه وخت والي و، ډېر ډېر قربانۍ یې جوړ کړی ده، ډېر پتیزه یې جوړ کړی ده، د خلکو د مخالفتونو سره سره یې جوړ کړی ده. نو هلته د افغانستان په ټولو ښارونو کې د کانالیزاسیون سیستم نشته، خو اوس نوی د شرطزۍ له لورې کوم پلانونه چې پلیسېږي هغه په اساسي ډول وي. مونږ د شرطزۍ د وزارت نه هیئت غوښتی دی چې هغه د خرنې ښار د پراختیا لپاره مونږ ته راشي، په اساسي ډول مونږ ته نقشه جوړه کړي، مسلان راته جوړ کړي، د لارښوونې راته وکړي. نو کوم هیئت چې راځي نوې پراختیا چې مونږ ورته وکړي، به د کانالیزاسیون غوښتنه خامخا شامله وي.
مننه والی صاحب. اوس په بیا د یو څو اوریدونکو پوښتنې واخلو، بیا به له تاسو سره مطرح کړو. یو اوریدونکی پر لیکه لرو چې را سره بخپله پوښتنه یا تبصره شریکه کړي. مهرباني وکړي، ولایت په ولایت خبرونه ده.
السلام علیکم، تاسو خو راغلئ.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
زه نوم نه یاد ولای، زه خپل نه شنه لوا شنه چپګی زما دا والی کې مراد پوښتنه ده چې دای
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی دی چې د هغوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ساحل د بامیان ولایت نه.
ساحل صاحب، تاسو که پوښتنه لري یا تبصره لري مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو والی صاحب ته زه ښه راغلاست وایم، ده لاس و پیز در خکل هم که واقعا نیده پراکه تک پکتیکا ولایت و چه ده کازیتا پا دوره که نون نلو دا او دیده پا دوره که دیر واقعا دیویان پر مختکونه که ایده نمی فکتا نده چه دیده پا سرحد که کافی زواکونه لدی چه دی اغا مخونی نیست و نیستی دی طالبان و یا دی القاعده و دی نور و گروه ها او بلا میده دیده چه دیده فدوگه وقت دونور والیانو په وخت کې پکتیکا ولایت د انجونو په برخه کې او د ورکو په برخه کې مکتبونه وو یا نو دا نه د پیسې اخستې نور ولیانو ما څنګه ما څه خوشې تاسو په نوم یو خوندي جوړ کړو څنګه په دوبره کولو کې بار ولایت انجونې ورکې ډېر لول ول هغه ته فارغان ورکړ څنګه پکتیکا ولایت داسې پاس مونده دی نور پښتانه نشته ډېر خوشحاله شم چې داسې یو ښکلی والی او دا په زړه ډېر سوی پکتیکا ولایت ته راغی مننه خوشحاله اوسئ
مننه ډېره ستاسو پوښتنې مو واخیستې ساحل صاحب اوس یو بل اورېدونکی دې مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم ووایست او خپل پښتنه یا تفسیر را سره شریک کړئ
عبدالرحمن ام لیحیا سیمه جزامه ترکو
عبدالرحمن صاحب مهرباني وکړي پښتنه لری که تفسیر لری
محترم موالی سر چمی دا پښتنه د دغه د یحیا خیل د ولسوالی د عمومي سړک پوښتنه وایي چې د دغه 12 کیلومتر سړک کچا ده او والی صاحب څورې وعده کړی چې دا ډیر زر څه پخوم څه کار نه شروع شوی ولی او څه وجه ده
مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته او دا پښتنه به موږ له والی صاحب سره مطرح کړو والی صاحب تاسو اوس له موږ سره پر لیکه یاست د ساحل صاحب په نوم یو اوریدونکي را سره پښتنه وکړه چې په سرحد کې کافي ځواکونه ستا چې د سخت دریځو مخه ونیسي کنه او د انجونو د مکتبونو په اړه خبرې وکړې چې د پخوا په پرتله اوس په پکتیکا ولایت کې ډیر مکتبونه جوړ شوي دي چې کوچنیان ښوونځیو ته ځي د پخوا په پرتله لکه تاسو چې مخکې مې یادونه وکړه شمیر یې زیات وې د نو ولې په پکتیکا ولایت کې د لوستو کوچنیانو او په لکه د په لوړه سویا چې د ډاکټرانو او انجینرانو په برخه کې وي ولې کسان نه پیدا شوی تر اوسه او عبدالرحمن صاحب وویل چې د عمومي سړک 12 کیلومتره ساحه لا تر اوسه پورې کچا ده چې ولې نه د پخ سوی مهرباني وکړي
مرونی خوری وا پښتنه چې تاسو یاد نه کړه د سپیننه یو کزنګ وکړو نو مې لیدار نه شو دا ولې غسیمه نسبتا خطرناک سیمه ده دوی چې په سپینه کې طالبان دي تاسو ولې غم نه خورئ زه دې ورته ځوان چې تاسو په څنګه کې یحیی خیل دی ولې یحیی خیل کې طالبان نه چې په سپینه کې طالبان دي دا ځکه چې یحیی خیل خلک ولاړ دي د خپل سیمه په خپل دفاع کوي توپک په مړګې سرحدي پولیسو کې دي نوال ته طالب نشي ورتلای خو تاسو نه یې ولاړ تاسو په سیمه کې طالبان وو دي نه وو دي تاسو کورونه کې ډوډۍ خو تاسو په نیبونه کې درمنانه کې او تاسو ازاري که غواړئ چې په سپینه کې طالبان نه دغه څه ودرېګل کړي یحیی خیل خلک چې ولاړ دي قربانی ورکړي د خپل وطن دفاع وکړي د خپل ناموس او ځان دفاع وکړي پاتونه وکړي لکه دوی چې خو بیا طالبان نه یې مونږ در سره یو څنګ کې دوم یو لسوالی چې څلور واره سقوط کړي وو په خوا د جنوي د کندو نه یو خواته او چلته اوس تعمیرات تخریب شوی دی اوس د جنوي د کندو دې خواته ده اوس هم په عمر کې ده په خوا هم په عمر کې و او هغه خلک چې کوچیان دیو راځي په خپل تاسو خلک دي د سپینه خلک د زواکي خلک دي عمر خلک په خپل کې د خپل برخلیک بدولو کې کومک ونه کوي کله زه تاسو ته لزر قوا هم درولم د تاسو ساتنه ګرانه ده د تاسو په همت او شهامت او غیرت او کومډانه پورې اړه لري کغواړي چې خپل خرید برخلیک باندې بدل کړي دغه شی لګي یحیی خیل زما خبر ساحل ضرور چې ول سرحدي ځواکونه موږ ضرور کندک سرحدي ځواکونه لرو یو کندک په واځي خوا کې دا یو په ګمله کې دا یو په شکین کې دا یو په دیو بل مرکزی په ورګون کې دا او چې هغه خواته ترنکی وګیانه پوری پراته دي نو خو دومره نه دي چې مونږ 50 یو سره درېس او 50 کیلومتر سره هر بده باندې بند خدا په دې باندې نه باندې سلګونو پوسټو ته ضرورت لري او رسونه یې ساتي را سره سره او دوی مخبر دی یحیی خیل او عبدالرحمن ورو چې ویل دی یحیی خیل خلک لاسونه په خیر خپل اول دی دوی دغه خلک دي چې په واره د شپې شیدان ورکړل او داس مړنی ولاړ دي چې ولسوري داسې امن دي چې نوم لري دا دې مونږ یې نه ده په وې د نیو وزارت ته کلو پر اخیا وزارت ته خپل جلال الله ولس مشر ته ټول ته مونږ سره د سپارلې دي پښتنه او تر خپل نه هاته ولس مشر ته په ټلیفون کې ویل د ما ته ویل چې ما د پکتیکا میدان او یاد کړه دوی چې پکتیکا میدان زړی یا خیرونه پیژنم چې په تکه ستاني په ویلو کې لم بدلی پراته دوی بیا هم د غره غونتي ولاړو ما ته چې ولس مشر ته اور تر دیغه واده هم کړی و دی میدان دی جوړولو ولې غیر نکشم را ولې کار کوي وکړه نو دا نوې پکې چې وخت دی
په دې کې هم د دوی میدان شامل ده، هم د دوی سړک شامل ده، هم د فوایدې مې ضرورت نه وخت د سړک د کلو پراختیا نه هم د عبدالرحمن ورور ته همدا وعده ده چې په دې وعده ولاړ یو. همیشه به مونږ د یحیاخیل د سړک د جوړېدو لپاره غوښتنه کوو، مبارزه به کوو تر هغو چې مونږ تاسو په ګډه د دې شهیدانو چې په دې پخه سړک باندې تګ او راتګ وکړو انشاءالله.
مننه والي صاحب، ستاسو ځوابونه مو واخیستل. موږ به د اورېدونکو پوښتنې له تاسو سره وار په وار مطرح کوو. درنو اورېدونکو، والي صاحب ستاسو پوښتنې په خپله هم له ځان سره نوټ کوي او وار په وار به ستاسو پوښتنې ورسره مطرح کوو. اوس په ورسو دی اورېدونکي خواته چې را سره به خپله پوښتنه یا تبصره مطرح کړي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم را ته یاد کړی او خپل پوښتنه وکړی.
بله، ډیره مننه تاسو ته محترم علي صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. جانباز فهیم خبرې کوم، زابل ولایت.
فهیم صاحب، تاسو پوښتنه لې وی کړی، مهرباني وکړی.
ډیره مننه، پوښتنه مې دا وه، فکر کوم خبرونه وخت هم کم دی چې والي صاحب ته دا پوښتنه کوله. د سوزنی کانکور ازموینه کې د پکتیکا څومره ځوانانو ګډون کړی او د هغه له جملې څخه څومره کامیاب شو؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې والي صاحب، کله مو د پکتیکا د والي صاحب په حیث وجدا شروع کړله، خپل ځان څومره بریالی بولي او که چیرې بریالی بولي د خپل بریا راز په فکر؟
ډیره مننه فهیم صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس به ورسو د خپرونې بل اورېدونکی چې یو خور در سره پر لیکه د مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو مهرباني خپل نوم یاد کړئ.
مې د کابل نه زما درکوم.
ډاکټر صاحب نسیمه جان، تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني وکړئ.
زه د پاتل سلام د پاتشاد والیخه یو پوښتنه لرم. هغه دا چې زه د چوبو نه مخکې تسلیم ونیوم چې ولاړ شم پکتیکا کې، چې زما پلار خپل د پکتیکا د ګواښکي و، ما تسلیم ونیوم چې هلته هم خپلوان ووینم او هم په انتمن کې تقریبا فزات تنزل شلو رجسي ما تنزل وراء أحسن أو أعتقد أميات سمينة فراوات شوال أو ذريع أسيات سلم فدائما فهمت شده شبه بالأسن نبجي بني دولة نفر فتحرج ما خو وطل جلازي أو زراجات تكيه ويكي كتن ما بوشتنا وقت شوية ما الهوية ملي كنداري ما زي كنداري يم ما كان بلان ملغواش ديري أستان كله شرفل واللي بيهم دوستي خبري دير مثل كان وصد السلام لهم قذورة بدي بوزة ملغم نو دايبا داستاني كرا كهران دخل بدي خدمة ياربي ايا دجي دجي ورون برحور تسي دوستوي أقل الوالي ستوية يا غزم سمن تبان او او لعملت مدينة فردي فبيتها مختزي دبايرهم تيجي كيادي حبي تولادهم كيادي بيتاخري والكدي سليه بايدنا ونخل في ألاني يو دغس الوردي يو خور أغام بكتابي لاتي كم لدى شد الكرام تيجي بيوي شد للي شركة تلاجي جادار للي مخي مختب وزرين بيجي دي خونت أنا نوزي بيجي جادي كنزينة فالا ينزل أنا نوزي بيجينة دي كي سم جرم ولا لما ويتوقف بوزي يتوقف زي وستاذ ما تذكر كيس بعد الولياد ما أثناء جوكة المال ونور بعضيات معنا.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نسیمه، ستاسو بلې ستاسو پوښتنه مو واخیسته. مننه، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. والي صاحب را سره اوس هم پر لیکه دی. والي صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ، د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. که تاسو ډیر لنډ د فهیم صاحب پوښتنې ته ځواب ووایاست چې د کانکور په ازموینه کې څومره ځوانانو ګډون کړی و، او د همداراز ډاکټر نسیمه جانې ته که تاسو ووایاست چې په دې اړه تاسو ورسره څه مرسته کولای سئ چې دوی په پکتیکا کې ګواښل شوي او مجبوره بیرته کابل ته ولاړ سي.
د نسمی خو خبره بر امه کو دې ته بسدوم رو هم چې دا موضوع دی ما سره نه ده شریک شوی مونږ دی ډاکټرانو دی لپاره وختنه مونږ دی وزارت په کچا د ریاست په کچا دی ریسون نه کړی دی ز سل په سل تر همکاریم ز شخصي نوم را ورکولې شم ز دې سره شخصن کتلې شم ز دې دی امنیت ډاډ ورکولې شم ز دې دی کار دی پیدا کول ډاډ ورکولې شم مسئلہ بنی جن شخصی مسئل کو غب اور تعقیب کو پکتیکا دا سویلیت نہ دے چوری چاہتا گواخو کی الت دیر ولیت نو حتی برمن ولسوالی کی اتیا کلو میٹر لری ولسوالی دا کلنی پی زور اغلم دمون دی غزنی ولیت ازرگان خویان دی الت قدلی دی الت نرسی دی مون کلنی کنو کی کار کی مون پدی برخه کی ایت مشکل نشتا البته چې خپل مشکل ونه لري خپل ستونزه ونه لري خپل جنایات ونه لري زه همکاریم زه د شپې ورځې همکاریم زه په صداقت سره همکاریم زه د کار زمينه دی امنه زمينه ټول اوسه پر
والي صاحب ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه مننه ډیر زیات
ده مننه ډیر مننه مله
او تاسو مشته ډیر وخت را کړ ډیر زیات مننه دا وريدونکو څخه هم چې هغوی پښتنې وکړي د خبرونی وخت پای ته رسیدل درو بجو څخه تر څلورو بجو هم د خبرونه په دریجه به وړاندې کیږي او د نن ورځې ولایت هرات ولایت چې تاسو په هغوی پروګرام کې هم ګډون کولای شئ او پښتنې